په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې دي. ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه په خبرونو پیلوو. چارواکي تیر شپه د سالنګ په تونل کې د اور لګیدنې په یوه پیښه کې د یوه تن د مړ کېدو او د شاوخوا دیرشو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د سالنګونو د حفظ او مراقبت چارواکو تایید کړی چې مسافرینو ته دغه مرګ ژوبله په تونل کې د تیلو په یوه ټانکر کې د لګیدلي اور لمبو اړولې ده. د دې ادارې رئیس حافظ محمد یعقوب نن ازادي راډیو ته وویل چې د ژغورنې ځواکونو او ګرځند روغتیایي ټیمونو له جنوبي سالنګ او شمالي سالنګ څخه یو شمېر ټپیان روغتون ته لیږدولي او دغه بهیر تر اوسه دوام لري. هغه د یو تن د مړ کېدو خبر ورکړی او ویلي چې ښایي د پیښې د قربانیانو شمېر له دې زیات شي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال وایي چې تر اوسه د ژغورنې عملیات دوام دي او سالنګونه د سالنګونو لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویسټ وای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د نړیوالې ټولنې په استازیتوب خورا مهم کارونه سرته رسوي. ښاغلی ویسټ نن په یوه ټویټ کې له واشنګټن څخه د یوناما د مشر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبای واده کتنې د هرکلي ترڅنګ دغه څرګندونې کړي او ویلي دي چې یوناما حیاتي بشري مرستې رسوي او عملیات هم غږی کوي. د بشري حقونو د ودې لپاره کار کوي او په ټول هیواد کې له اړو افغانانو سره په تعامل کې ده. د یوناما مشر داسې مهال واشنگټن څخه کتنه ترسره کوي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش د افغانستان د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي دا هیواد باید د تبعیض، نابرابرۍ، بې عدالتۍ او له مجازاتو د معافیت په وړاندې د نړیوالو اصولو، نورمونو او معیارونو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استازي عصمت الله ایرګاشف سره د ټلیفون لارې له ازبکستانه د وارداتي برېښنا د ستونزو په اړه خبرې وکړې. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون په یوه ټویټ کې کړې ده. ښاغلی مجاهد له خپل ټویټ سره د اسلامي امارت د رسمي ویب پاڼې یو لیک هم زمینه کړې چې پکې د دواړو چارواکو د خبرو نور جزئیات څرګند شوي دي. ښاغلی ستانکزي په ژمي کې د ازبکستان د وارداتي برېښنا د کموالي له امله د پلازمېنې کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د برېښنا اړوند ستونزو په اړه اندېښنه ښکاره کړې او له ازبکستاني لوري غوښتنه کړې چې د وارداتي برېښنا اندازه د هغه حد ته ورسوي چې دواړو هېوادونو پرې هوکړه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي سبا دوشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو ضد واکسینو کمپاین پیلیږي. په افغانستان کې د یونیسف مطبوعاتي مسؤل کمال شاه پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 1 میلیون ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. په دې ولایتونو کې ډېری هغه ولایتونه دي چې د پولیو ناروغي له لوړ ګواښ سره مخامخ دي. د کې دي جنوب لویدیځ حوزه ده، جنوب ختیځ حوزه ده، شرقي حوزه ده شتون لري.
روان میلادي کال چې پای ته څو ورځې پاتې دي، په افغانستان کې د ګوزن یوه مثبته پیښه په کونړ او یوه هم په پکتیکا کې انثبت شوې ده. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان پرون شنبه اعلان وکړ چې ګوند به له ټاکلي مهالویش مخکې راتلونکې اونۍ دوه ایالتي اسمبلۍ منحل کړي. دا د نوموړي لخوا له وخته مخکې د عمومي انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پر مرکزي حکومت د فشارونو د زیاتوالو یوه هڅه ده. عمران خان په ختیځ ښار لاهور کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل موږ به راتلونکې جمعه د پنجاب او خیبر پختونخوا ایالتي اسمبلۍ منحل کړو. ایران ګواښ کړی چې د واتساپ او انسټاګرام اپلیکیشنونه به چې په دې هېواد کې ډېر کاروونکي لري د تل لپاره بند کړي. د میتا په نوم د امریکا د انټرنیټ شرکت تر اوسه د ایراني چارواکو هغه لیک نه دی ځواب کړی چې د روانې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې وراستولی و او له دې شرکت څخه یې غوښتنه کړې چې په دې هېواد کې د خپلې نمایندګۍ دفتر پرانیزي او هم د خپلو لارښودونو ته د اسلامي جمهوریت له لارښودونو سره سمون ورکړي. او کروشیا پرون مراکش ته په ماتې ورکولو سره د فوټبال په نړیوال جام کې دریم مقام خپل کړ. کروشیا 2-1 په مقابل کې مراکش لوبه وګټله. نن به د فوټبال فاینل لوبه یا د پای لوبه د ارجنټاین او فرانسې ترمنځ وي. د افغانستان په وخت د ماښام په 1:30 بجو دا لوبه پیلېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوختي وی دا نور خبرونه به هم کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورک یا ازادي رادیو ټکی کم د ازادي رادیو خبرونه هم د ویب پاڼې لاري اوریدل شي. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مول د خبرونه ډیره برخه موزیقي د ځانګړې شوی خو بیا هم لاندې خبري برخه لرو. نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. که څه هم طالبان ویلي ایران، پاکستان او ملګرو ملتونو سره افغانستان ته د افغان کډوالو په بایزت استنولو خبري کړي، خو ګڼ افغانان بیا هم هڅه کوي چې له افغانستان ووزي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او د پاکستان له صدر اعظم څخه د هغوی د ستونزو د حل غوښتنه کړې ده. نور په دې رپورټ کې
کله وی خو افغانان هڅه کوي چې د پاسپورتونو په ترلاسه کولو سره له افغانستان ووزي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي له ایران، پاکستان او ملګرو ملتونو سره یې په څلور اړخیزه غونډه کې افغانستان ته د افغان کډوالو پر بایزت راستنولو خبرې کړې دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مسلکي معین مولوي عبدالرحمن راشد پرون په هغه ویډیوي پیغام کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي رادیو ټلویزیون خبر کړي ویلي، په دې غونډه کې ځینې پریکړې وشوه.
فیصله هایی که در این نشست چهار جانبه شد عبارت از
هغه پریکړې چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې وشوې دا دي: کډوال باید په خوندي او باعزت ډول خپل هیواد ته ستانه کړی شي. بل دا چې په هیواد کې باید د دوی دایمي اتغام په زمینه برابر شي، دوی ته سرپناه ورکړل شي. دریم هم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ د مرستو جلب د دغو کډوالو ستنولو ته $1.5 میلیون ځانګړي شول.
خاغلی راشد ویل په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د ویګاډي کمیټې د جوړولو پریکړه هم وشوه، خو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په باب څونه ویل. په پاکستان کې د افغانستان په خوانی قونسل عبدالحمید جلیلی ازادي رادیو ته ویل هغه افغان کډوال چې په ورسته یو شپږ میاشتو کې پاکستان ته ورغلي لګنو ستونزو سره مخامخ دي.
یو ډول هغه دي چې هغه په غیر قانوني لارو باندې، خصوصا د سپین بولدک په لار باندې، د دې یو معاملې په اساس باندې د خطر غړي دي چې د دې تعداد ډیر زیات دی. اوس چې کوم مشکل مو هغه مهاجرونو ته دی او هغه کډوالو ته دی چې هغه یې ویزې ته ختم شي دی، او هغه دي چې په غیر قانوني لارو باندې د پاکستان ته را داخل شي دی او پاکستان کې دلته به غیر پرته لاسند اوسي.
نن د دسمبر میاشتې 13مه د کډوالۍ نړیواله ورځ ده او سږ کال داسې مهال لمانځل کیږي چې په ګڼو درېمو هیوادونو کې افغانان چې اروپا یا هم امریکا ته د تګ په تمه دي له ډول ډول ستونزو کړیږي. د بکنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د هغو افغانانو په اړه اندېښنه ښودلې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته تللي او په بد وضعیت کې دي. د دې سازمان مشر اګنس کالامارد یو پرانیستي لیک کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته ویلي دي افغانان که په پاکستان کې ویزه لري کې نه لري، د تبعیض او د بیان د ازادۍ د محدودیت په ګډون لجدي ننګونو سره مخامخ دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو لمخې په تیرو څباندې شپاړس میاشتو کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو وروسته 1,01,386 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي، خو خپلواکو سرچینو دغه رقم نه دی تایید کړی. د ترکیې په ګډون ځینې هیوادونه وخت نا وخت افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته ستنوي.
و امریکا چې د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو پر زیاتې دواندېښنه ښودلې او د هغو د حل غوښتنه یې کړې ده. د بشري حقونو یو شمیر مدافعان وایي په کراچۍ کې د نیول شوي افغان کډوال په ډیر بد وضعیت کې ساتل کیږي چې حتی ناروغانو ته روغتیایي خدمات هم نه رسیږي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د حقونو مدافع منیزه کاکړ وایي هڅه کوي د دغو افغان کډوالو ستونزې حل کړي. زموږ همکار د مرکې په پیل کې له آغلي کاکړ څخه پوښتنه کړې چې په کراچۍ کې اوس د زندانی افغان کډوالو شمیر څو ته رسیږي.
په کراچۍ کې تقریبا 1,500 افغانان دا مهال په جیلونو کې دي. په دې کې زیات شمیر چې کوم دی هغه د ښځو او ماشومانو دی. په دې افغانانو کې تقریبا 350 افغانان داسې دي چې د هغوی ډیپورټ آرډر کوټ کړی دی او په هغه باندې پروسیس لګیا دی اوم ډیپارټمنټ او سپیشل برانچ. د دې نه پس به دوی خپل هیواد افغانستان ته لیږل کیږي. همدارنګه دا نور افغانان چې کوم دي د هغوی په کیسونو باندې هم مونږ لګیا یو د حل کېدلو شې تشریح کو په دی افغانانو کې افغان په 15 دسمبر باندې په کراچۍ جنارو اونتون کې عبد الخلیل ولد عبد الباقی وفات شو. هغه ډیر زیات بیمار وو نو د بیماری د وجې وفات شو. د دې افغان عبد الخلیل یو میرمن شپته کلنه پری ګل بیبي هم مطلب په دې بندي افغانانو کې د سنټرل جیل کراچۍ کې بندي ده.
ویل سوي پر ځینو افغان کډوالو په زیاته پیمانه جرمانه یا جریمه لګول سوي ده. دغه جرمانه یا جریمه څو ته رسیږي؟
د دوی چې کوم جرمانه په دوی باندې لګید ډیره زیاته ده، تقریبا 10,000 کلداری د دوی جرمانه ده. نو موږ په دې حق له باندې د افغان سفارت سره او قبایلي مشرانو سره، دلته د پښتنو کوم سیاسي ګوندونه دي، د دوی ټولو سره موږ دا خبره کړې ده، دا تجویز مو ورکړې دي چې تاسو په دې حق له د سند ګورنمنت سره خبرې وکړئ چې دا جرمانه د معاف کړل شي. همدارنګ د کم افغانان چې هلته عدالت ته راوړي نو اکثره دا شکایت کوي چې په جیل کې د دوی سره ډېر زیات ظلم کیږي، ډېر ناروا چلند کې غیر انساني یو چلند ورسره روان دي. دوی اکثره په سیلز کې ساتلي دي، چرته چې پاوډریان نشیان او هغه ساتل کیږي. نو په دې کې اکثره افغانانو ته د خارش بیماری لګېدلې ده. اکثره چې هلته عدالت تراړي نو دوی دومره په تکلیف سي، مونږ هغه تکلیف نه کو برداشت. مونږ د عدالت پر ځای میډیکل سٹورز او دښت منډي وو دوی ته ټیبلټس راخلو. همدارنګه په دې حق له باندې ما سیدل تکم قبایلي مشران نو دادی هغه ته دا خواست وکړو چې تاسو د دوی لپاره د میډیسن انتظام وکړي او هغه الته جیل ته وروړي.
په کراچۍ کې ولی ناڅاپه د دغو افغان کډوالو د ذورونې او نیولو د غرض زندانی کولو بهیر چټک شوی دی.
زمونږ نه دا پوښتنه بار بار کیږي چې یو دم دا کریک ډاون ولې د افغانانو په ضد په پاکستان کې شروع شو. نو مونږ چې دلته په ګراوند باندې سوي نو مونږ دا یو پالیسی میټر ښکاري. په دې حق له باندې مونږ د افغان سفارت سره هم خبره کړې ده چې تاسو په حکومتي سطح باندې دا مسله چې ده د پاکستان حکومت سره وچیړي، ځکه چې افغانان سنن نه دي راغلي. د 30 کلونو نه دوی دلته اوسېدل، یو دم په یو میاشت کې دننه 1400 افغانان نیول، نو دا څه اتفاق نشي کېده، دا یو پالیسی میټر کېدلی شي.
په کراچۍ کې د بندي افغان کډوالو د حقونو مدافع منیزه کاکړه و.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
ازادي رادیو د سهار له 2 بجو خبرونه پیلوي، د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. په افغانستان کې سهار 10 بجې او 14 دقیقې کیدونکې دي. وړاندې د موسیقي ځانګړې خبرونه مه هیروئ، خو دغه راز مو د په دې خبرې برخه کې وړاندې په یوه تحلیلي راپور کې په کابل کې تیره اونۍ د چینایانو پر یوه هوټل برید ته له دې پلوه کتنه کړې چې آیا دغه برید به چینایان له دې را وګرځوي چې په ډاډه زړه په دې هیواد کې پانګونه ونه کړي. خو د ازادي راډیو له خبرتیا وروسته
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
د اسلامي دولت سختدریزي ډلې د خراسان څنګه تیرونه د دسمبر په 12 د کابل په شهر نو کې د چینایانو پر یو هوټل خونړی برید وکړ. د طالبانو د حکومت چارواکو وویل چې درې وسلوالو دغه برید کړی و چې درې واړه وژل شول او دوه چینایي وګړي برسیرن ټپیان شوي دي. خو پیکینګ په دې برید کې د ټپي شوو چینایانو شمیر زیات خود او ویل چې لږ تر لږه د دې هوټل 5 میلمانه ټپیان شوي دي. د چینایي سوداګرو د یو مشر له قوله د لونګان په نوم د چینایانو په دې هوټل کې د حملې په محل له 150 زیات چینایي اتباعو اوسېدل. د کابل د ایمرجنسي روغتون وویل چې 3 مړي او 3 ټپیان ورول شوي دي. د کابل په شهر نو کې پر لونګان هوټل دغه برید له دې اړخه مهم دی چې دا د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي اول وار دی چې په دې هیواد کې د چینایانو پر ګټو لوی حمله کیږي. د راپور له مخې دغه برید یو ځل بیا په افغانستان کې د پیکینګ مخ په زیاتېدونکو سوداګریزو فعالیتونو رڼا غوړولې چې تر ډیره څرګند نه دي. چین په نړۍ کې یو له هغو څو هیوادونو دی چې د طالبانو له حکومت سره چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی سوداګري ته لیواله دی. چینایي